افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوې بل خبرونه کې موزنو دیاس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې باور چې ملګری ملتونه نن له افغانستان سره د بسپنې راټولولو یوه لویه غونډه جوړوي. په افغانستان کې بشري وضعیت ولې دومره ډېر ژر خراب شو؟
حقیقي کلونه کې افغانستان بوران سره مخامخ و او ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل او په عین زمان کې بین ملي مرستې نه وای افغانستان سقوط کوله.
له اقتصاد پوه ازرخش حافظي سره مو مرکه کړې. افغانستان چې تر ډېره د کرنې په سکتور ولاړ دی، سخت وچکالۍ هم له لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر زیات کړی دی.
پیساګنې کاربارانو هم نشته دی او بم کمی دی، بیخي کروندګرو ډېر مشکلات دي.
د کندهار سوداګر وایي که بانکونه د دوی حسابونه ژر تر ژره خلاص نه کړي نو د خوراکي او نورو موادو بیې به له دې هم لوړې شي او ډېر خلک به له قحطۍ سره مخامخ شي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیمه ولیږي، نو که تاسې اوس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خوري دغه میوه به ټول موږ ته پاتې.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي په راتلونکي تحصیلي نظام کې به د نجونو او هلکانو ټولګي سره جلا وي.
د ښځینه محصلینو لپاره ښځینه استادانې دا برابرې کړو، خو بیا په کوم ځای کې نهایت ضرورت مخې ته راغی بیا نارینه هم کولی شي چې درس ته ورکړي.
د غرزه خبرونه په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکو شو اعزانو د لټي پروګرام هم مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. ملګری ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کانفرانس کې به چې نن جوړېږي له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 400 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. په ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د لویدیځ قدرتونو د 20 کلونو د هدفونو دفاع وکړه. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د خوړو له نړیوال پروګرام سره یې په کابل او غزنی کې له 4500 کسانو سره مرسته کړې ده. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کانفرانس کې به چې نن جوړېږي له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 600 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په دې هیواد کې د یو بشري بحران خبرداری ورکړل شوی دی. د اګست په 15مه واک ته د طالبانو له رسېدو مخکې هم د افغانستان د نفوس نږدې نیمایي برخه یعنې 10 میلیون وګړو عاجلو بشري مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو چارواکو او مرستندویو ټولنو خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې وچکالی او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی. په افغانستان کې د لویدیځ پلوي حکومت له ړنګېدو او د طالبانو د چټکې بریا په نتیجه کې له دې هیواد سره د نړیوالو د میلیارډونو ډالرو د مرستې ناڅاپي بندېدو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر پروګرامونو هم فشارونه لا زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویلي چې دا سازمان د دغو پروګرامونو د تمویل لپاره کافي مالي سرچینې نه لري. ګوتیرش د تېرې جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې آن دومره پیسې نه لري چې د خپلو کارکوونکو تنخواوې ورکړي. د افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو په نننۍ کانفرانس کې به د ګوتیرش په ګډون د دې سازمان جګپوړي چارواکي او د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس پیټر موریرا او د غرض د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس په ګډون د لسګونو هیوادونو استازي ګډون وکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د لویدیځ قدرتونو د 20 کلونو د هدفونو دفاع وکړه او ویل ځینې وختونه د ترهګرۍ ګواښ مخنیوي هله کېدی شي چې په یوه هیواد کې ثبات چې ګواخ پیښودونکي بلل کېږي ثبات ټینګ او پیاوړې ادارې رامنځته کړی شي. ستولتنبرګ دغه څرګندونه د جرمني له فرانکفورټر الګماینه سایټونګ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن دوشنبه خبره شوې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا او د ناتو تړون د نورو غړو هیوادونو 20 کلن پوځي ماموریت د تېرې اګست میاشتې په 1/3 پای ته ورسېد، خو تر پای ته رسېدو دوه اونۍ مخکې په کابل کې ملاتړی حکومت او افغان پوځ چې نړیوالو پرې ډېره پانګونه کړې وه لنګ شول او طالبان بیا واک ته ورسېدل. د امریکایي پخوانیو چارواکو په ګډون یو شمېر لورو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو انتقاد کړی او هغه له وخته مخکې او په بیړه وتل بللی دي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن وړمه ورځ پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو د شلم تلین په مناسبت وینا کې له خپلې پرېکړې دفاع وکړه او وویل چې د القاعده شبکې د مصر مشر اسامه بن لادن په وژلو سره په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت مهم هدف ترلاسه شوی و. بن لادن چې د دغو تروریستي بریدونو اصلي طرح بلل کېږي د 2011 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په هیبت آباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر یو شمېر سرحدي پولیس بیرته خپلو دندو ته ورګرځېدلی. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې پرون په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه سرحدي ځواکونه به په عادي ډول خپلو دندو ته دوام ورکوي. د ادارې دندې ته د راستنو شوو سرحدي سرتېرو انځورونه هم خپاره کړي چې هماغه پخواني پوځي یونیفورم یې اغوستی دی. طالبانو ویلي د کابل نړیوال هوایي ډګر له تخنیکي پلوه نړیوالو سوداګریزو الوتنو ته چمتو شوی خو لا هم معلومه نه ده چې کله به د مسافروړونکو الوتنو پر مخ پرانستل کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د خوړو له نړیوال پروګرام سره په ګډه په کابل او غزنی کې له 4500 بېوزلو کسانو سره مرسته کړې. دغه سازمان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیړنۍ مرسته له هغو کسانو سره شوې چې د جګړو له کبله بې ځایه شوي. آی او ایم او ډبلیو ایف پی د مرستو دا لړۍ وروسته تر دې پیل کړې چې ملګرو ملتونو افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداری ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي 4.5 ټن روغتیایي وسایل په یو الوتکه کې مزار شریف ته لیږدول شوی. ډبلیو ایچ او په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا مرسته به د 28000 هغو کسانو لپاره بسنه وکړي چې عاجل روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. دوی وړاندې ویلي چې له دې مرستو سره به د روغتیایي وسایلو د لیږد هغه تشه هم ډکه شي چې له څو اونیو راهیسې د افغانستان په روغتیایي مرکزونو کې محسوسه وه. او د یونان صدر اعظم وایي هیواد د افغان کډوالو د احتمالي څپې د مخنیوي هڅې پیل کړې. دا څپه د هغو افغان پناه غوښتونکو ښودل شوې چې د طالبانو له ولکې تېښتې ته مخه کړې. د طالبانو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې تېښتې ته مخه کړې ده. د یونان صدر اعظم پرون خبر اعلان ته وویل اروپایي هیوادونه باید داسې فکر ونه کړي چې د کډوالۍ په مخنیوي کې یوازې یونان بشپړ رول لوبولی شي. هغه ویلي یونان هغو افغانانو ته پناه نه ورکوي چې تازه خپل هیواد پریښی او د ناقانونه کډوالۍ هوډ کړی وي. خبرونه مولا ازادي رادیو او د کډا او ځین نور خبرونه غوړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کېشته پته مودا ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ان ټکی کام. ملګری ملتونه نن د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لوی کچې غونډه جوړوي. د وزیرانو په کچه دی غونډه کې به افغانستان سره د بیړنیو بشري مرستو پر لارو چارو خبري وشي او هیوادونه او نړیوال سازمانونه به هم د مرستو ژمنه وکړي. پاینه هلک د سلسله نړیوال کمیټې ویلي له افغانستان سره همکاري ته دوام ورکوي. تفصیل د اسد الله الدین پر رپورټ کې.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د نننۍ غونډې مشري د دې سازمان عمومي منشي انټونی ګوتریش کوي. دا غونډه چې ګډونوالې د همدې سازمان د غړو هیوادونو وزیران دي په جنوا کې د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي او 3 ساعته دوام کوي. غونډه کې پر دې خبرې کیږي چې د بیوازله افغانانو د لاسنیوي لپاره څنګه سملاسي مرسته وشي. تر اوسه د غونډې د څرنګوالي ډېر جزئیات نه دي خبره شوی خو برخوال به مخامخ جنوا کې سره جرګه کیږي او د آنلاین ګډون اسانتیاوي هم پکې په پام کې نیول شوې دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو لراتګ مخکې نیمایي وګړو چې 3 میلیونه کیږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د طالبانو د راتګ پر مهال جګړو او بیزایه کېدنو دا اړتیا نوره هم ډیره کړې ده. د سازمان ویلي یوازې د همدې 2020 کال لپاره تر اوسه څه باندې 5,50,000 کسان له خپلو اصلي مینو بیزایه شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له دې غونډې مخکې ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 4,340,000,000 ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنایی آزاد کړي یا یې افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر پیټر ماورر ویلي د طالبانو مشرتابه ډاډ ورکړی چې افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. ماورر چې تېره اونۍ په درې ورځني سفر افغانستان ته تللی د سویس لی ماتین ورځپاڼې ته ویلي سفر یې له لاسته راوړنو ډک و. ماورر په کابل، کندهار او لشکرګاه کې له خپلو همکارانو سره کتلي او ویلي دي افغانستان کې د پخوانیو دو میاشتو پرتله امنیت هم ډاډمن شوی دی. نوموړي زیاته کړې له هغو عامو افغانانو سره چې ده خبرې کړي ورته یې ویلي چې د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسېدو هیلې ورته پیدا شوې دي. ملګري ملتونه او سره صلیب کمیټه داسې مهال له افغانانو سره د مرستو په لارو چارو خبرې کوي چې طالبانو مرستندویه موسسو او ادارو ته د امنیت د ټینګښت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی.
ملګري ملتونه تمه کوي چې د افغانستان په اړه د جنیوا په نننۍ مرستندویه کنفرانس کې به نړیوال له افغانانو سره د سوونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څه باندې درې اونۍ تیریږي، یعنی څه کم یوه میاشت تیریږي، خو په دې هیواد کې د بشري ناورین د خطر زنګ کړنګول کیږي. علتونه یې څه دي؟ دا پوښتنه زما همکار اجمل آند مرکې په پیل کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مدیره هیئت لغړی آزرخش حافظ څخه کړې ده.
زما په هم دا یو تدی خبره ده، ځکه چې هغه میراث چې دوی ته ورپاتې دي هغه میراث هم چندان، یعنی اخري کلونو کې افغانستان بحران سره مخامخ و او ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل، او په عین زمان کې بین ملي مرستې نه وای افغانستان سقوط کوله. خو په هر صورت دوی چې راغلل تر اوسه پورې یو څو نور مشکلات هم په زیات شو. یو دا چې د مرکزي ذخایر د افغانستان بانک چې په امریکا کې دی هغه هم بلاک شو، او اجازه دې دی لپاره چې ډالر راوباسي یا نور کرنسی راوباسي او د افغاني د مصنوعي ثبات لپاره یو کاری نظام شو، او دا سو ورځې کېږي چې دوی وتوانېدل چې خپل موقت سرپرست کابینه اعلان کړي، او تر اوسه پورې هم کوم خارجي مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي. دا موږ یو غریب هیواد یو، او مخکې هم دا بین المللي مرستې په سمه توګه نه دي لګول شوي، او زموږ اساسي بنسټونه او ملي اقتصاد سم روغ او جوړ نه دی. نو په دې خاطر زمونږ اسی پذیری از مونږ د خطر سره مقابله کول کچه ډیر زیات نه دي.
تاسو دغه دی افغانستان دی پانګې دی کنګلیدو پاړه ول دی پاړه باندې د راته جزئیات وای دا څخل پیسې دی د افغانستان څډول پیسې دی ولې کنګل شوی دی، او اغیزې دی طالبانو دی حکومت عوام خلکو لپاره څډول غنی څه کېدلی شي؟
دا خو تاسو معلومه ده چې هر هیواد کرنسی مثبت کرنسی خاص کرنسی زیرمې لري، یا د سرو زرو یا معادل د هغې د بین المللي با اعتبار کرنسی لکه ډالر یا یورو. دا اصلا خو پشتوانه د ثبات د پیسې دي. هر هیواد حق لري چې دا د خپل د زیرمې په تناسب سره خپل کرنسی چاپ کړي او چلن ته یې واچوي. د مثال په توګه دا افغانی قیمت تعینیږي د همدغه زیرمې پر بنسټ تعینیږي. کله چې دا زیرمې موجود نه وي او د پیسې ثبات لپاره کله نا کله اثر مارکیټ ته عرضه نشي او خود ثبات نه پاتې کیږي، نو دا مشکلات دي. دا ډېر مشکله خبره ده. او دوهم دا چې بین المللي مرستې قطع شوې دي، او تر څو چې د دوی هغه خارجي سیاست د دوی د تایید وړ ونه ګرځي دا مرستې مشروط دي. نو دا هم مثال په توګه د نړیوال بانک پیسې دي هغه کنګل دي نه ورکړي ورته، او یوازې په داخلي منابع باندې دوی محدود پاتې شوي دي. هغه داخلي منابع هم تر ګواښ لاندې دي. په دې خاطر چې صادرات په ټپ ودرېدل، فصل د صادراتو زموږ ډېرې میوې خرابې شولې، د کندهار میوې مثلا، شمالي میوې، جنګونه وو، مشکلات وو، او فصل د صادراتو کې د دروازې د سپین بولډک بند شو، دروازې د تورخم بند شو، دروازې د اسلام قلعه بند شو. نو په دې خاطر باندې هغه صادرات چې د هغه په مقابل کرنسی راځي هغه هم له بده مرغه په موقع سره ګټه پورته نه شو، او ورسته شول ډېر زموږ میوې او زموږ د سبزیجات له بین لاړ. او بله ستونزه دا دی چې دا په خپله دوی په خپل نوی فرمانونه کې ځینې کارونه کړي دي چې دا په خپله د وارداتو مخنیوی کوي او احتمال د قاتی زیاتوي. د مثال په توګه دوی د تی تی اجازه تر اوسه نه دي ورکړي او صراف لپاره د خپل د زیرمې د استفاده کولو لپاره د بانکونو څخه 15% اجازه ورکړل شوي دي. نو کله چې تی تی نه شي پیسې هغه مشتری ته یو نفر خپل هغه تولیدونکي لپاره په خارج کې پیسې وانستي نو مال نه راځي. چې مال رانغی قحطی کېږي، قلت کېږي، قیمتونه جګېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مدیر هیئت غړی ازرخش حافظي و وړاندې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به واوري چې د کندهار سوداګر وایي که بانکونه د دوی حسابونه ژر تر ژره خلاص نه کړي نو د خوراکي او نورو موادو بیه به له دې هم لوړې شي او ډېر خلک به له قحطۍ سره مخامخ شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
قطر چې د افغانستان د سولې په پروسه له افغانستان د امریکا یو نورو بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو په بهیر کې مهم رول لوبولی، د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. محمد بن عبدالرحمن السانی یو بهرنی لوړپوړی چارواکی دی چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښار ته ځي. نوموړی پرون د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته لاړ او د طالبانو د حکومت د مشر محمد حسن آخون په ګډون له یو شمیر چارواکو سره وکتل. تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د قطر د بهرنیو چارو وزیر د دوی د حکومت له مشر سره په دوه اړخیزو اړیکو او د دې اړیکو په پراخولو خبرې وکړې. متقی پرون ماخام رسنیو ته د محمد بن عبدالرحمن السانی او د طالبانو د حکومت د مشر محمد حسن اخوند د ملاقات جزئیات داسې څرګند کړل.
په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او د نړیوالو د غبرګونو د چلند پر رابطه باندې هم خبرې وشوې او دواړو طرفو امیدواري ښکاره کړه چې په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو سره اړیکې نورې هم وغوړېږي او خصوصا د قطر هیواد به د افغانستان سره دوامدار دوستانه اړیکې ساتي. خلاصه داسې دا یو ښه سفر و، یو ښه مجلس و.
متقی وایي دې لیدو کتو کې طالبانو د کابل هوایي ډګر د بیا فعالولو په برخه کې د قطر د تخنیکي همکارۍ ستاینه وکړه. د د په وینا د قطر دی چارواکي ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به همکاریو ته دوام ورکوي. لکه چې طالبانو په افغانستان کې نوی حکومت اعلان کړی نو د قطر د بهرنیو چارو وزیر لومړنی لوړپوړی بهرنی چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم دا د لوړپوړي بهرنی چارواکي لومړنی سفر یاد کړی او ویلي دي طالبانو ته د حکومت مبارکي هم ورکړې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د دې ملاقات پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم حاضر وو. قطر د سیمې هغه هیواد دی چې ویل کیږي پر طالبانو ډیر سیاسي نفوذ لري. دا هیواد له تیرو څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی او طالبانو همدې هیواد کې له امریکا سره تړون لاسلیک کړ او بین الافغاني خبرې یې پر مخ بیولې. محمد بن عبدالرحمن السانی کابل کې د پخوانی دولت د مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدکاته کړي. عبدالله عبدالله پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دواړو لورو له افغانستان سره د قطر پر همکاري خبرې کړي او د یو پراخ بنسټه نظام پر جوړېدو یې نظرونه سره تبادله کړي. قطر له افغانستانه د امریکایي اتباعو او د هغوی د افغان کارکوونکو د تخلیه په عملیاتو کې هم مهمه ونډه درلوده. د دې عملیاتو پر مهال چې دوه اونۍ دوام وکړ شاوخوا 1340 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې بهر ولېږدول شول.
افغانستان چې تر ډیره د کرنې پر سکتور ولاړ دی، سختې وچکالۍ هم له لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر زیات کړی دی. د افغانستان اقتصاد لکه څنګه چې مو ویل تر ډیره کچه په کرنې او موسمي ورښتونو پورې تړلی او د کرنیزو محصولاتو کمښت هم د دې هیواد ټولنیز اقتصاد ته زیان رسولی شي. په تېر ژمي کې د واورې او بارانونو د کمښت له کبله سږکال د اوبو سرچینې هم کمې شوې دي. افغان بزګران وایي وچکالۍ د دوی پر حاصلاتو ناوړه اغېزه کړې. تفصیل په دې رپورټ کې.
فارن پالیسی خبرونې د افغانستان په اړه د پاکستان په دریز یو لیکنه خبره کړې ده.
افغانستان سکل د 1990 او 1990 کلونو د طالبانو د واکمنۍ کلونو په څیر بیا هم له وچکالۍ سره مخ دی. د تیر په څیر سکل هم وچکالۍ کرنې او مالدارۍ ته زیان رسولی او د چارې تر ډیره د بزګرو او مالدارانو عواید کم کړي دي. یعقوب هغه بزګر دی چې د جوزجان په ولایت کې په کرنه بوخت دی. وایي سکل وچکالۍ ټول فصل ځپلی او هیڅ چمتووالی هم نه لري.
خوشحالی تاثیر منفی گذاشته
وچکالی منفی اغیزی کړي. کښت او کار ونه شو، نه واوره وه او نه باران، اوبه نشته. موږ له قحطۍ او لوږې سره مخ یو. د جوزجان د کرنې ریاست له موږ سره کافي مرسته ونه کړه تر څو جدي اقدامات وکړو. موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
کومک خود را د افغانستان ادامه بده.
د ننګرهار یو بزګر رحمان وایي د وچکالۍ او د کرنیزو وسایلو د کمښت له امله بزګران له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د اوبو مشکل دی، لکه پروسږکال نه د سږني کال په حاصلاتو کې هم ډېر مشکلات شته. د کمبودیت زیات راغلی، ځکه پروسه کال یو څه اندازه بارانونه اوبه هم ښې وې، سږني کال بارانونه هم نشته دی، اوبه هم کمې دي بیخي. او دلته د کروندګرو ډېر مشکلات دي. د اوبو د خانه چې بندونه باید دوی لپاره جوړ شي او د تصفیه شوي تخمونه ورته راشي، او بل د کروندې لپاره د وسایطو مشکلات هم لري. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیف دی، باید د وسایطو کې یو څه همکاري ورسره وشي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلي چې افغانستان کې د سختې وچکالۍ له امله کرنیزه برخه زیانمنه شوې او له لوږې سره د مخامخو کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ښاغلي ګوتیرش له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوشنبې ورځې په ناسته کې ورسره یو ځای شي او په روانو سختو شرایطو کې د افغانستان له خلکو څخه ملاتړ وکړي. ټاکل شوی چې ملګري ملتونه نن دوشنبې د سویس په جنوا ښار کې د افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو لپاره یو لوی کنفرانس جوړ کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه رئیس د وارداتو په برخه کې ستونزې لا ډېرې شوې، خو په صادراتو کې بیا زیاتوالی راغلی دی. د وارداتو په وړاندې یو لوی خنډ هم د بانکونو د فعالیت درېدل دي. نور حال په دې رپورټ کې.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونه دغه هیواد ته د وارداتو په برخه کې د ستونزو خبره کوي. وایي چې دا ستونزه په سم ډول د بانکونو له فعالیت سره تړلې ده. د دې خونې مرستیال یونس مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوسمهال په کراچۍ بندر کې په زرګونو کانټینر ولاړ دي او افغانستان ته د تګ اجازه نه لري.
سوداګر د بعض ستونزو انتقالات د پیسو د ستونزو سره مشکل دي، چې هغه هم بانک سره موږ همیشه په تماس کې، انشاءالله شاید د حل لارې پیدا شي. ولې زموږ 15,000 کانټینر په کراچۍ کې باندې تقریبا د اوبو منې دمرچ اوس چلانېږي. په دې لحاظ چې موږ هغو ته ډیپازیت 40% یا 50% ورکړ دي، ولې هغه کانټینرانو اوس هلته ولاړ پاتې دي. تر هغو چې د هغو هغه بکې منده پیسې رونه رسېږي، هغو کانټینرانو ته اجازه نشته.
ښاغلی مومند وایي ځینو کمپنیو چې مالونه پخوا اخیستي هغه را روان دي، خو د دې ستونزې په اړه د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم اندېښنې لري. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي له یوې میاشتې راهیسې د پیسو د انتقال په برخه کې ستونزې شته.
په افغانستان کې د پیسو انتقال یو مشکلي، د اسلامي امارت راتګ سره پیسې انتقالي کې نه خارج ته نو دغه مشکلات ایجاد کړي چې زموږ په وارداتو کې کمښت راغلی دی. او ځکه بعضی کمپنۍ نه چې مخکې مالونه اخیستل شو هغه را روان دي، یا بعضی کمپنۍ چې کراچۍ کې په زرهاو کانټینرز دغه 30% پیسې کمپنۍ خارج ته انتقال شوي او 10% پاتې دي. کدام انتقال شي هغه هم را خلاصيږي او نور که انتقالات د پیسو سره زموږ واردات کم شوي.
هڅه موکړه په دې اړه د طالب چارواکو نظر را واخلو خو بریالي نه شو. خو په ورته وخت کې بیا د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونی چارواکي په دغه موده کې د صادراتو د پراختیا خبره کوي. دوی وایي دغه هیواد ټول بندرونه د صادراتو پر مخ خلاص دي او په دې برخه کې ستونزه نشته. د یادې خونی مرستیال یونس مومن په خبره یوازې په تیرو 43 ساعتونو کې له تورخم بندر څخه 302 او له سپین بولدک څخه له 200 زیات موټر صادرات شوي چې تر ډیره وچه او تازه میوه پکې وه. له نن څخه شاوخوا څلور اونۍ وړاندې طالبان د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو واکمن شول. په دې بدلون سره بانکونه او صرافیانو هم خپل فعالیتونه ودرول. ونې وړاندې بیا صرافیانو او بانکونو د بیا فعالیت خبره وکړه او د افغانستان بانک لخوا بانکونو ته لارښوونه وشوه چې هر شخص په اونۍ کې یوازې $200 یا هم د 20,000 افغانیو د ویستلو اجازه لري. خو لا هم په دې برخه کې عام خلک او سوداګر د ستونزو خبره کوي.
دغه راز د کندهار سوداګر هم وایي که بانکونه د دوی حسابونه ژر تر ژره خلاص نه کړي نو د خوراکي او نورو موادو بیه به له دې هم لوړ شي او ډیر نور خلک به هم له قحطۍ سره مخامخ شي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیم اولیږي، نو که تاسې اوس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خوري دغه میوه به ټول موږ ته پاتې.
په دې اړه د خبرونې په دوهمه نیمه کې تفصیلي راپور اوریدلی شئ. خو اوس یوه بله موضوع. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي په راتلونکي تحصیلي نظام کې به د نجونو او هلکانو ټولګي سره جلا وي. نوموړي دغه څرګندونې پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او وی ویل نجونې محصلانې کولی شي د شرعي حجاب او د پردې تر شا له سکرین څخه په استفادې د نارینه ښوونکو درسونو ته کښېني. نور په دې راپور کې.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په خصوصي پوهنتونونو کې نوي مقررات ټاکي. د دې وزارت سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي له دې وروسته نجونې او هلکان نشي کولی په ګډه یو ټولګي کښېني. نوموړي دا خبرې د یک شمې په ورځ په کابل کې بې خبري غونډې ته وکړې.
ښځینه محصلینو لپاره ښځینه استادانې دا برابرې کړو، خو بیا په کوم ځای کې نهایت ضرورت مخې ته راغی که نه، نو بیا نارینه هم کولی شي چې درس ته ورکړي شي که نه. نو هلته د شرعي حجاب هغه لحاظ دا ضروري دی او پردې تر شا هغه کولی شي چې مثلا هغه استاد درس ورکوو. دلته به د سهولتونه برابرولي د سکرین د لارې یا د نورو عصري وسایلو د لارې هغه کولی شي چې د استاد هغه درس هغه عملاً دا هم وګوري.
ښاغلی حقانی وایي په پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ټولګي جلا شي، خو هغه پوهنتونونه چې امکانات نه لري کولی شي د وخت د بدلون او د هلکانو او نجونو په منځ کې د یوې پردې په درولو سره د ګډ درس مخه ونیسي. د نوموړي په خبره دولتي پوهنتونونه به هم ډیر ژر بیرته پرانیستل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ښاغلی حقانی وایي په پوهنتونونو کې به نور کدرونه هم وګمارل شي او هغه کدرونه چې غواړي له بهر افغانستان ته راشي د هغوی لپاره به هم زمینه برابره شي. نوموړی وایي کوم کتابونه چې لیکل شوي او یا هم ژباړې ته اړتیا لري د هغې د چاپ لپاره به هم کار وشي. خو ځینې پوهان او د پوهنتون استادان وایي دا به ستونزمنه وي چې د نجونو او هلکانو ټولګي دې جلا شي. د پوهنتون پخوانی استاد ودیر صافی
پوهنتون کې چې د ځای له لحاظه د صنفونو د ټولګیو د کافي اندازې نشتون له لحاظه او همدغه ډول همدومره استادان نارینه په کار دي چې همدومره زنانه نه استادانې هم وي چې نجونو ته درس ورکړي. نو دا مسله چې نجونې او هلکان په پوهنتونونو کې بیل بیل درس وایي دې کې هیڅ شک نشته چې وخت ته نیاز لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې دغه خبره کوي چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط وروسته ټول پوهنتونونه وتړل شول او تحصیلي چارې له ګډوډۍ سره مخ شوې. که څه هم خصوصي پوهنتونونه بیرته په خپل فعالیت پیل وکړ، خو لا هم د لوړو زده کړو بهیر په عادي ډول نه دی پیل شوی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیا مې داسې دي چې امریکا چې دلته یو خو کله چې وطن د ایرپورټ وران کړ $70 میلیون یې افغانستان ته تاوان ورکو او دا په غریب مظلوم قوم باندې د افغانستان تحمل شو. بل چې کوم دی په افغانستان باندې د هغه روزي بنده کړه او نو دا عوام یې قتل کړه د لوږې د تندې نه او د دې ټوله ګناه په امریکا باندې دا ترهګري عمل نه دی. نو نور څه شی دي؟ بل بشري مرستې بندې کړي، دا د بشر حقوق پیمالول دي که نور څه شی دي؟ د دې نه باید چې په افغانستان باندې ټمبمونه راغورځولي وای چې د غریب مسکین عوام ټول تباه شوی مړ شوی وای، نو هغه به ښه وو. نه دا چې هغه د لوږې او د تندې نه تړپېږي او په عذاب کې مري.
السلام علیکم دغه رجو ټولو کارکوونکو ته اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه. دا په ازبکستان کې چې کومو پیغادي پیلوټون دي نه ډېر پیلوټون نه خدای ته د ذات وسلې وغوښتلې او پیلوټون خې نه وغوښت. نو دوی له حکومت څخه چې کېږي نه دی پیلوټ غوړي نه دی سیمن سب غوړي نه دی عسکر غوړي والا دی دوی ته وکي نو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د سهار ته نیمه بجې شوې او زل بیا پام وکړئ د دې ساعت د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. ملګری ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کانفرنس کې به چې نن جوړیږي له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 600 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. د امبسپنې راټولولو په نننۍ کانفرانس کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش، د غراز د سلسلې نړیوالو کمیټې رئیس پیتر مورر، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د غراز د لسګونو هیوادونو استازي ګډون وکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د لویدیز قدرتونو د شلو کلونو د هدفونو دفاع وکړه او ویل ځینې وختونه د ترهګرۍ ګواښ مخنیوي هله کېدای شي چې په یوه ګواښ پیښونکي هیواد کې ثبات ټینګ او پیاوړې ادارې رامنځته کړی شي. ستولتنبرګ دغه څرګندونه د جرمني له فرانکفورټر الګمانه سایتونګ ورځپاڼې سره په امریکا کې چې نن دوشنبه خبره شوې کړې دي. د کابل نړیوال هوایی دګر یو شمیر سرحدي پولیس بیر تخپلو دندو ته ورګرځیدلی. د افغانستان د ملکي هوایی چلن ادارې په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې دغه سرحدي ځواکونه به په عادي ډول خپلو دندو ته دوام ورکوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د خوړو له نړیوال پروګرام سره په ګډه کابل او غزنی کې له 4.5 زره بېوزلو کسانو سره مرسته کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي 4.5 ټنه روغتیایي وسایل په یوه الوتکه کې پرون مزار شریف ښار ته ولیک دول شول. WHO په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا مرسته به د 28 زره هغو کسانو لپاره بسنه وکړي چې عاجلو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. د یونان صدر اعظم وایي هېواد د افغان کډوالو د احتمالي څپې د مخنیوي هڅې پیل کړي دي. کوم غوښتي وی دا نور خبرونه کول شي چې په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې پته مو ده azadiradio.org/azadiradio.com. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو د ستاسو د ورکو شو ازانو د لټه پروګرام مهروي خو تر دې مخکې د کندهار سوداګر شکایت کوي چې د افغانستان بانک د دوی بانکي حسابونه ژر تر ژره خلاص کړي ترڅو دوی خپل سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. سوداګر یو شمیر سوداګر ازادي راډیو ته وویل صادرات او واردات دواړه په ټپه درېدلي چې ورسره په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکي بیې لوړې شوې او خلک له قحطۍ سره مخامخ شوي دي. په عین وخت کې د افغانستان بانک مسؤلان بیا وایي په راتلونکې اونۍ کې به د دې بانک د نوې پالیسۍ پر اساس د سوداګرو ټول ډالري بانکي حسابونه د FSD له مخې له دوی سره شریک کړی شي. نور په دې رپورټ کې
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره مهاله په ټول هیواد کې دولتي او خصوصي بانکونو خپل فعالیتونه بدرول. خو د تیرې ویونی رایسي یو شمیر خصوصي بانکونو د یو طرزالعمل په اساس خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه طرزالعمل په اساس خلک کولی سي د یو ویونی په جریان کې $200 او 60,000 افغانۍ ترلاسه کړي. خو د کندهار سوداګر وایي دغه چاره د سوداګرو لپاره د اړتیا وړ پیسې نسی برابرولای. د کندهار سوداګرو په یو غونډه کې د افغانستان بانک له مسولانو وغوښتل چې د دوی تجارتي بانکي حسابونه دی پرانیستل سي. د قاری ګل محمد په نوم یو سوداګر وایي د بانکي حسابونو د تړل کېدو له امله د فابریکو مسولان د خپلو کارکونکو تنخواګانې نسی ورکولای.
کچیر دغه بانکونه یا امارت اسلامی مشرتابه زموږ و میوه ته زموږ و پیسو ته نظر ثانی ونه کی او کښه نظر ته ونه ګوري زموږ قبل میاش کوم لاړ شي کال مګر ته ولاړی. نو چې زموږ کال د تجارانه غو ولاړی زراعت مو سره ولاړی صنعت مو سره ولاړی. نو تجارت چې دی هغه د ملت زړه دی. زموږ پیسې کچیر دی مشه نه کرا په دی او ته کې به راته کې بانکونه نه کرا وسمه کڅوک ایاتان غواړي زموږ سره ولاړ شي پاکستان ته هر ورځ په پیسو باندې د مزدورانو د تجارانو سره جنگ دی. لس پنځلس جنګونه کیږي. خلک بازار کې د سړاو سامانونه راوړي، خصیې په نغدو په نغدو پیسې هم نشته. په پورې روکي هغه زوړ پور وایي، نه نوی روکي، نه زوړ. د موټر د چیرو پیسې تجاران نه لري.
د اجی عبدالاحد په نوم د وچې میوې یو سوداګر وایي، له تېرې یوې میاشتې راهیسې دوی نسي کولای چې خپلې پیسې هیواد ته را انتقال کړي او یا هم له هیواده بهر د صادراتو لپاره یې ولیږي.
نو موږ تر د تېرې یوې میاشتې څخه موږ نسو کولای چې خپلې پیسې افغانستان ته را انتقال کړو، رایې وړو او د خپلو پیسو څخه کار واخلو. موږ میوې استولې دي په خارجي ممالکو کې، هلته مو خرڅ کړي دي یا مو هلته پرتې دي. نو پیسې مو هم هلته پاتې دي، ځکه چې د حالاتو په وجه باندې موږ خپلې پیسې نسو را انتقالولی. او کمې پیسې چې مو را انتقال کړي دي افغانستان ته راغلي دي، په د خصوصي بانکو کې پرتې دي، یعنی تقریبا په میلیونو ډالر دی.
د بشیر پیمان په نوم یو بل سوداګر په بهر کې د افغانستان کنګل سو پیسو ته په اشاره وویل چې دا ډول پیسې پر سوداګرۍ بد اغېز کوي او سوداګر دې تاړ کوي چې په کور دننه له پانګونې لاس واخلي.
زما د امارت د مسولینو څخه غوښتنه دا ده چې هغه پیسې چې په خارجي بانکونو کې زموږ نه اشاره و میلیارډ ډالر سرمایه د افغانستان کنګل ده، هغه باید سیمه د هیوادونو په مرسته باندې چې هغه اقتصادي هیوادونه دي، مثال په هغه کې ډیر رول چاینا چین لري، په هغه کې روسیا او پاکستان او ایران، دا بعضې همسایه ملکونه ډیر رول لري، چې د هغو په همکاریو په همغږۍ باندې باید د زموږ سرمایه رایله شي. که چیرې رایله نه شي، دلته فقر راځي په وجود باندې او دلته د سرمایه فرار په وجود باندې راځي.
د اجی محمد داود په نوم یو بل سوداګر وړاندیز کوي، که بانکونه خپل فعالیت په بشپړ توګه پیل کړي، نو ډیری هغه سوداګر چې خپل شتمنۍ د ورستوي تحولاتو مخکې رایستلې بیرته بانکونو ته داخلي کړي او په دې توګه به په بانکونو کې د پیسو د کموالي ستونزه حل شي.
داسې ډېر تجاران شته چې د دوه لکه ډالر سرمایه وه، په داره شو، په دادغې کې یو لک ډالر وویسته، کور یې شي. اوس کور د ده لپاره یو دا مشکل دی، دا وام ورسره شته چې یا ورکې نسي یا بل نسي، او که بانکو ته ورکړي له بانکه بیا راایستلی نسي. نو تاسو د بانکو ته اجازه ورکړئ، تاسو پیسې وشروع کړئ. زه هم ستاسو څخه به دونه پیسې نه وباسئ لکه بیرته چې تجاران چې دا په کورو کېږدئ، چې دا بیرته بانکو ته ورکړي او بیرته بیا جمع کېږي، خصوصي بانکونه یې بیرته ستاسو ته رېږي. اوس زه تاجرم، څه خویرات کړی نسم، پیسې څنګه ور واستوم؟ هغه ما ته وایي که د بانک ور واچولی زه نه غواړم، ماته یې نغد راوړه کېږي. زه د کندهار څخه څنګه پیسې ورم؟ کابل ته څنګه ورم؟ کابل مزار ته څنګه ورم؟
د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر اجی نصر الله زهیر د سوداګرو یاد ستونزو ته په اشاره د افغانستان بانک له مسولانو وغوښتل چې د سوداګرو بانکي حسابونه دي ژر تر ژره خلاص کړي، ترڅو دوی خپلو سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. د ښاغلي زهیر په وینا په افغانستان کې صادرات او واردات واړه په ټپه درېدلي، چې ورسره په ښارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي او خلک د قحطۍ سره مخ سوي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیمه ولیږي، نو که تاسو اوس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خورئ، دغه میوه به ټول موږ ته پاتې، بزاز به مون توانی، تاجر به مون توانی، زمیندار به مون توانی. نو په دې متعلقه موږ ستاسو صدا غوښتنه کوو چې په دغه نوې اوته کې دغه د پیسو پروګرام په هر رقم چې کیږي، که موږ ته وایاست موږ مرکز ته پسېدو، که ته یې په خپله به درې واره د ورځې خبرې ورسره کوي چې دا خلک د داسې مشکلاتو سره مخامخ دي.
په کندهار کې د افغانستان بانک مرستیال محمد نعیم اکبری د سوداګرو د دغه ستونزو لاورېدو وروسته وویل چې په راتلونکي اونۍ کې به د دې بانک د نوې پالیسۍ پر اساس د سوداګرو ټول ډالري بانکي حسابونه د فیصدۍ له مخې له دوی سره شریک کړل سي.
د افغانستان بانک د نوې پروسیجر چې هغه په فیصدیو باندې ټاکل شوی دی، او انشاءالله هغه په اینده هفته کې ستاسو سره شریکو، او بانکونو ته هم زموږ د خواست څخه دغه هدایت شوی دی چې صرافانو ته او زما په خیال چې تجاران هم پکې شریک دي، د هغوی اکاونټونو ته د همغه کټګوري په اساس باندې ډالر او افغانۍ هغه کې. د افغانستان بانک د نماینده په توګه باندې تاسو ته ټولو ته د ډاډ در کوم چې د پیسو کمبود موږ نه لرو. هر څومره پیسې چې وي هغه ستاسو دی، دلته انشاءالله هغه ټولو ته موږ ورکولی شو.
په افغانستان کې د بانکونو ټکنی حالت د سوداګرو ترڅنګ عام افغانان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. بیروزګاری او ورځ تر بلې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی د خلکو اندېښنې نورې هم زیاتې کړي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو شو عزیزانو قدرمن اوریدونکو سلامونه او شهی ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه پروګرام چې ما طاهر روشان چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوم. په دې اونۍ کې د پیدا شوي عزیزانو په هکله پیغامونه زیات نه ورسېدلي، خو یو څه ثبت شوي غږونه چې ستاسو د خوا موږ ته رارسېدلي دي د خپرونې په لومړۍ برخه کې درته اورو.
السلام علیکم. سلامونه اونۍ کې هیله د ازادي راډیو کارکونکو او اورېدونکو ته. زه هم پیغام نسب کوم وارث محبت یې ولې دې صاحب نه یو کس دا د جواد په نامه باندې هغه سترګې شنې دي سور غوندې هلک ده، نو وایي چې زه د ننګرهار یم، خپل پلار نوم هم نه واردي، هر د چا زوی وراره یي هر څوک زما غږ اوري، نو دې صاحب نه مې تماس نیولی. بیا هم زما شماره صفر اوه سوه دېرش یویس صفر صفر او امتحان شماره مې ده صفر اوه 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 پنځه صفر شپږ یو درې یو.
سلامونه داد ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. دلته د 2021 کال د اتم میاشتې په لسمه نیټه ماسپښین مهال دغلته یو دوست یوه ماشومه راوستې سبنا په نامه، وایي د هرات د خوانه یمه، د هرات ولایت د مرکز نه یمه، او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. د دغه نجلۍ په اړه که څوک معلومات غواړي مهرباني له مخې په دغه شمېره موږ ته زنګ ووایي. صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپږ، یعنې صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ. بله اتصالات شمېره ده صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه، یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه الحمدلله د غزنی ولایت اړیکنی ولایته موږ یو نفر پیدا کړی ده، شاه محمد نیمي محمد الله زوی ده، د یکی ولسوالي ده. هر څوک هر چا ورکوي په دې شمېره د زنګ ووایي صفر نهه اویا نوي درې سوه دوه ویشت، بله شمېره ده صفر نهه اویا اته دېرش شپږ شپېته تراتیا پنځه. وار بیا شمېره وایم صفر نهه اویا اته دېرش شپږ شپېته تراتیا اخر کې پنځه. پس مننه له ازادۍ راځو.
ګران اوریدونکو، دا و یو شمېر هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله یې معلومات وړاندې کاوه. اوس به هم راسو هغو پیغامونو ته به غوږ ونیسو چې ستاسو د ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم. زه عبدالمتین د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د شاور د دښتو د غږ رسولو. ما یو ورور ورک دی چې عمر یې د پنځلس کالو دی، چې د کاري په تندې د پنځه میاشتې کېږي د کوره نه درک دی، موږ هېڅ درک نه لرو. هر مسلمان ورور د اړه معلومات لري یا د خپل زموږ آواز اوري، پر دغه شمېره د زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه. شمېره بیا وایم صفر اووه دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه. مشان ساتم دا هیله ده چې موږ ته نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. سالی په خیر خیرت ته زده هلمند ولایت ته کجچو ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکو یم. فعلاً په ناصرات کې ما یو ورور دی تقریبا د لوی اختر رئیس له پروش کال د لوی اختر رئیس نادرک سوی دی د شمس الله په نامه دی. زم نانور الحکیم زما ورور دی، نو د پروش کال رئیس نادرک سوی دی، بیا د شمس الله نه شایل دل دی نه معلومه شته. نو هر مجاهد مسلمان ورور ته که د شمس الله په حق معلومات یا د چا سری زما سره په دغه شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر پنځه نه دوه اته پنځه دوه دوه. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر پنځه نه دوه اته پنځه دوه دوه.
ہلو السلام علیکم آزادی کارکون سلام احمداد السلام کندار ولایت نا دن لسوالی نا تناس والے پیغام پیش دم احمد و زمن بھی ورکتی یو شمامون ملے گی زمان مداوت یما دو زمن میں ورکتی یو شمامون ملے گی یو عیسان اللہ ملے گی شمامون چی دا دو شلو کالو دا دا غیلو نشانی دا دو نخ راشون و اکاجه واجه دی عیسان اللہ چی دا دو پنجور کالو دی ار مسلمان ورکتا چی یا معلوماتی یا لدلی یا لچافری یا طالبانی معلومات لری پا دا غشمات دو زنگ را توی سپر آویا چلور دیس شپوگ ویست چلور سوا در پنجوش مارا یه غری بیاد در سوایم سیتا یا چلور دیس شکوگویست چلور سوا در پنجوش هر مسلمان ورور تا چه در غلقان پارا بانی معلوماتی تو در شمارا دیزنگ راتوی و سلام خدای پانا
السلام علیکم و رحمت الله ازادی رادیو تا دا پیغام پیزم شما یو زیدی پنامه دا نصرت الله نصرت که دا پنجل اسکالو په عمر وو تقریبا څلور کاله کېږي ورک شوی دي نو د نولس کالو په عمر به یوس ناکړی د کندهار د ولایت د زړې د ولسوالۍ د ناجي د کلي ډېر د اداره او چالاک هلک وو او طالب العلم وو نو هر ورځ چې په هکله معلومات لري پر دغه نمبر دې زنګ را ووهي پر دغه نمبر دې تماس را سره ونیسي نمبر دیا تکرار ہوں سپر او سپر او یو تر او دو پنج شپږ سپر او سلور پنج یو او یو سلور دو نه وسلام السلام علیکم راغلی مو بلکه یو اخی دی اجامان لا نمیده دی اجامان لا سنما مستنزوی سره دی در تلور میاشی بکیسی چی در کور بخیر چاپ رو تکری دی لیا چا نمعلومات کردی می توک پاره معلومات لري کاپته کې پاره معلومات لري په مهرباني د ما خريمو څخه به دا مهربان دي معلومات وو چې څه پر اوساو او یا یو پندو څنګه څنګه څه پر اوساو او یا یو پندو څنګه څنګه یو بل څه نه رام د سوای څه پر او یا درو سلویس یو سلویس نه ساو د بوله څه پر او یا درو سلویس یو سلویس نه ساو د بوله
معلومات صفر آیا چلور چلیس صفر آتے میں یوش پر شمارہ دیا ہوا ہے صفر آیا چلور چلیس صفر آتے میں یوش پر بہت سلام
بھیا السلام علیکم مال خواد السلام علیکم نے کلی مون اس کا پات کی ایک چیز جوڑا اور ہو گیا احمد سلام نے نیا علم نے سر سکندار سر سال سر پہ تماس کیا سمجھے تو اس لیے سنجل اس کا لکھی چورک کی چل چاہتا تھا تیری ماتر جی پداش میرا تماس ہونی سی سپر اویا شپستت شپزنیوی یو سلو اتا شنرا یو زل بیان سپر اویا شپستت شپگنیوی یو سلو اتا اتا دختای پامان
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات و حضرت پراوال آیت پرارو دول سالی سستا سر پاڑی کیم دنائی وان دیوال دی شیسن بکالکی غیران اورت دی او نمی گل زمان دی دی پلار نمی گلستان دی که هر چاہتا معلومات دی داخل امبر تری زنگ ہوئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم افضل کندہار السلام السلام علیکم ازادی ریڈیو ټول کډر بل او ریډم کې څوک ما आवाज اوري زما یو د صورت کې د سہیل احمد په نوم کې څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات شي هله دې چې ما سره په دغه شمیره چې زه وایم هایډي کرا سره ونیسي. صفر نه 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 صفر نه اته څلور اوه اته د شمیرې تکرار صفر اوه نه نه صفر نه اته څلور اوه اته او یا هم بل شمیره صفر اوه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اوه اوه د شمیرې تکرار صفر اوه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اوه اوه د خدای په نام.
بلې السلام علیکم، زه ندام احمد خبر کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي څخه. مل یو د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین دی، د جمالي اکا زوی دی. تقریبا د څلور کاله کېږي چې د خپله کوره څخه نه درکه دی او مخکې نه ده مړه او نه د ژوندي معلومات شته. هر مسلمان ورور چې په دغه اړوند معلومات لري مخکې دې د ټلیفون دغه شمېرو زنګ ووهي: صفر اویا شپږ شپېته نه اتیا اته سوه دو اتیا. علاوالدین نمیږي چوکازو د کلي د شنې سترګې دي. تقریبا د هغه اتلس کاله عمر لري د ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي. وسلام.
السلام علیکم، سیده پر د حدیار یم او د کابل اوسیدونکی یم. زما یو ماشوم د صدت په نامه باندې د تیرو درې میاشتو راهیسې ورځ دی، نو د ازادي راډیو د کارکوونکو نه هیله کوو چې دغه پیغام زموږ لږ زر زر نشه چې اورېدونکو نه هم هیله کوو که چا سره دغه ماشوم په اړه معلومات وي نو موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. یعنې صفر اووه سوه شپږ شپېته دولس درې دېرش اووه دېرش، یعنې صفر اووه شپږ شپږ یو اووه درې درې اووه اووه. سلام.
السلام علیکم، ویزر احمد د غزنی ولایت دندړو ولسوالۍ د والخیل له کلي څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې د دولسو کلو په عمر باندې دی. اسام احمد نومېږي، د محمد یوسف زوی دی، د اسرار احمد ورور دی. دا ورځې کېږي چې نادرکه ده، که چاته معلومات کېږي په دې اړیکه دی زما سره شماره دي، زما سره اړیکه ونیسي. تر اووه سوه شپږ شپېته درې دېرش پنځه ویشت نه ویشت بله شماره ده، تر اووه سوه پنځه نوي اته زره دوه سوه اووه اتیا. ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه فضیل حسین په ولایت کې سپورټ ویل سره خبر کوم. ما یو بچی دی چې د ښار نه نږدې 15 کلن دی، ژبه یې بندي دی. درې میاشتې کېږي چې له کور څخه هم وتلی دی. په هر چا معلومات یې چې د شمېره زنګ ووهي: صفر اووه اووه اته دوه نه شپږ نه پنځه درې. مرا یې رجاله سره ومه: صفر اووه اووه اته دوه نه تر نه پنځه درې.
السلام علیکم، ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. زموږ یو دوست چې د ماسوم په نامه دی، د لشکرګاه مرکز کې دغه شپږ کاله کېږي نه دی راکه د ماسوم میرمحمد نومېږي، چې تر ماسوم کشر دی. هر چا ته که د ماسوم پاک معلومات وي یا د زما دغه اوري زما سره دې اړیکه ونیسي. زما یو ټلیفون شمېره ده: صفر اووه صفر اته صفر شپږ اته څلور نه پنځه. او لازر ډالر بیا زه له دې ټلیفون شمېره زر بیا صفر اویا اتیا اته شپېته څلور سوه پنځه نوي. ټولو دوستانو ته هیله کېږي که په دغه اړه معلومات لري زما سره دې.
السلام علیکم، زه عبدالمتین د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د شهود د دښته د جنګ مسؤل یم. ما یو ورور ورک دی چې عمر یې د پنځلسو کالو دی، چې د کاري یې په تن دی. د پنځه میاشتې کېږي د کوره نادرکه دی، موږ هېڅ ترک نه لرو. هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري یا دی خپله زموږ آواز اوري، پر دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي.
صفر و دواره یو یو و شپږ و نه صفر پنځه شمېره بیا وایم صفر و دواره یو یو و شپږ و نه صفر پنځه مشان ساتو دا هیله ده چې موږ ته نشر کړي. السلام علیکم.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې دغه پروګرام د همدې ورځې پیغام په خبرېدلو سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو په پیغام ثبتولو ماشین کې پیغامونه ثبت کړئ، موږ یې هرومرو په نوبت سره درته خبرو. تر بلې خبرونې پورې ستاسو د سوکاله او آرام ژوند په هیله، خدای پامه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 2 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Thank you.